برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي شي چاري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې طالبان اسلامي امارت پر افغان ولس نشي تحمیل کولی. تر خبرو وروسته په دې اړه تفصیل درکو او د طالبانو نظر مو هم په دې ارتباط اخیستی دی. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هلمند کې تازه جګړې 8000 کورنۍ بې ځای کړې. کابل کې د فوټبال د غوړې لیگ د پایلوبې مراسم پیل شول او خیبر پښتونخوا کې هغو ټیلرو ته ور اچول شوی چې د ناټو ټانګونه یې لیږدول. بشپړ خبرونه. د هلمند له تازه جګړې بې ځای شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د کډوالو مشر محمد رامین وایي نږدې 8000 کورنۍ په هلمند کې بې ځای شوي چې د مرستې لپاره یې د دغو کسانو سروې او نوملیکنه پیل کړې ده. بې ځای شوي وایي که مرسته ورسره نه کېږي دومره دې وشي چې سیمې دې له جګړې خلاصې او دوی بیرته کورونو ته ستانه شي. زموږ خبریال چې د جګړې پر وضعیت راپورونه جوړوي وایي لښکرګاه او شاوخوا سیمو کې د جګړې شدت هم یو څه کم شوی. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شو چې یو امیندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. امنیه قمندان وحیدالله نظامی وایي چاودنه چې نن غرمه مهال د فیروزکو ښار لویدیځ کې وشوه د امیندوارې په ګډون شپږ تنه ووژل او یو بل یې ټپي کړ. نظامی وایي دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا خښ شوی و خو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. غور کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون دوه ورځې وړاندې وویل چې د روان لمریز کال لپاره تر اوسه دغلته 80 تنه ملکیان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي چې د ډیرو مرګ ژوبلو لاملونه د ماینونو چاودنې وي. بل ورته د پکتیا چارواکي وایي د څمکنۍ ولسوالۍ شهرناو بازار کې چاودنې نن غرمه درې ملکیان ټپیان کړل. د څمکنۍ ولسوال عبدالرحمن زرمتی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو انفجار و موټر سایکل بم و یو پنچر ماینی دکان مخې ته درولی و بس نظامي موټر هم کوم نه و. ملکي خلکو ته انفجار ور وکړ چې درې تنه زخمیان دي، یو شدید او دوه سطحي دي.
د دغه پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. کابل کې د فوټبال غوره لیګ د پایلوبې مراسم پیل شوي دي. شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې دواړه د اتلولۍ د ګټلو هڅه کوي. شاهین اسماعی له دې وړاندې هم اتلولۍ ګټلې خو لومړی ځل دی چې سیمرغ البرز د قهرمانۍ فرصت ورته برابر شوی. د فدراسیون ویان فیروز مشوف:
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله ورسته پاینو به ترسته. دا تیم د تیرو کلونو په ورسته یو لوب کې تل ناکامه ده. سکل دا تل ولې لپاره دغه تیم چانس ډیر لوړ دی. بل ورته شاهین اسماعی هم چې اتله لوبډله د نو غوړي چې دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي.
د چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان د لوبې نندارې ته ورغلي دي. د پاکستان په خبر پښتونخوا کې هغو ټیلرو ته اور اچول شوی چې له افغانستانه د ناټو پوځي ګاډي لیږدول. چارواکو ویلي د خیبر په باړه کې شوې دغه پیښه کې څلور پوځي موټر سوځېدلی دي. عیني شاهدانو او پولیسو ویلي نن هلته نامعلومه وسلوالو لومړی دغه ټیلر ودرول، ډزې پرې وکړې او اور یې ورواچوه. هلته ژغورونکو ډلو ویلي چې اور یې مړ کړی او د عاملینو د نیولو عملیات د پولیسو لخوا پیل شوي دي. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوی ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جپاروف ته د وخت لیږد تایید کړ. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې هلته د اکتوبر د څلورمې له ټاکنو وروسته پراخو اعتراضونو هیواد له سیاسي کړکېچ او نامعلوم حالت سره مخ کړی وو. د دغو اعتراضونو له کبله ولسمشر سورنبای جانبیکوف استعفا وکړه. د پارلمان غړو په نننۍ غونډه کې هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوه چې له تیرو 15 ورځو راهیسې پلازمینه بشکک کې اعلان شوی وو. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشر سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. روسي رسنیو نن د اکتوبر په 14مه د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر په حواله ویلي چې دغه کار د روسیې بلاروس د ګډې ټولنې د فعالیتونو له مخې شوی. له دې مخکې بلاروس ادعا وکړه چې تیخانوفسکایا دغه هیواد کې د اساسي قانون پر بنسټ د رامنځته شوي نظم د ګډوډولو غوښتنه کړې ده. تیخانوفسکایا په واضح ډول غوښتنه کړې چې الکساندر لوکاشینکا باید د اکتوبر تر 15مې له واک لري شي، کنه د هیواد په کچه به خلک په وړاندې راولاړ شي. نوموړی له ازادي راډیو سره مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي لوکاشینکو ته د خلکو د ضرب العجل اعلان یوازې د دې نه بلکې د ټولو مخالف ګوندونو غوښتنه وه. او آذربایجان پریکړه کړې چې د اکتوبر له 19 د دو اونیو په مخه ټول ښوونیز بنسټونه وتړي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي چې دغه هیواد کې د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې زیاتې شوې. چارواکو نن وویل چې په پلازمینه باکو کې به د میترو سیستم فعالیت هم ودرېږي. دغه هیواد کې تر پرونه پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر څه باندې 43,000 ته رسېدلی.
دا ساتي راډیو ما شمنې خبری مجله اوري. یو شمېر افغان چارواکو نن په کابل کې د طالبانو له لوري د جګړې پر زیاتېدو سخت انتقاد وکړ. په دې اړه مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم اخیسته.
موږ مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. د مقابل جهت هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل سي او هڅه وسي معنی ایجاد نه سي.
د هلمند د جګړو په اړه د هلمند د والي له ویان سره شخېدلی یو. ولسمشر غنی په کابل کې د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره د یو لړ بدلونونو ژمنه کړې ده. د کابل امنیه قومندان وایي
نافذه قانونونو مطابق چې دشمن لاس په سلاوړي او دلته په مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاح استعمال کړي.
که د کورونا وبا ورکه شوه ځایناستې وبا به څه وي؟ په دې اړه مو د دې مجلې په پای کې د یوې څېړنې له پایلې خبرو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي د طالبانو لخوا پر افغانانو د اسلامي امارت بیا تپل خلکو ته د منلو نه دي. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم کلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د سولې د مذاکراتو پر مهال طالبان نرمښت او د تاوتریخوالي کمولو ته راوبلل. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د جګړې د زیاتېدو له کبله پر طالبانو سخت نیوکه وکړه او ویې ویل دې ډلې پر هلمند د برید لپاره له 9 میاشتو راهیسې ځانونه چمتو کول. امید زهیر مل له کابله راپور لري.
پر یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند د طالبانو لخوا شوی برید او د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل هغه څه دي چې د افغان دولت لوړپوړي چارواکي پر سخت نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره وایي طالبان نشي کولای د جګړې له لارې څه په لاس راوړي. عبدالله عبدالله د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم کلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته په اشاره وویل که طالبان داسې فکر وکړي چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به یو ځل بیا پر افغانانو خپل اماراتي نظام وتپي تیروتنه کوي.
اگر محاسبه همین باشه که اونا
که داسې محاسبه شوی وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده. خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
جنگ به یک شکل دیگه.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مالدات څرګندونې کوي چې تازه طالبانو په خپلو نویو څرګندونو کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی دی. که څه هم د قطر په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ملک چپلاوی له طالبانو سره په خبرو بوخت دی خو په افغانستان کې بیا په وروستیو دوه اونیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له دې ډلې پر هلمند د طالبانو برید چې نږدې 40,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. تر اوسه د هلمند د جګړې له کبله د وختو تلفاتو کره ارقام نه دي خپاره شوي. خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د هلمند جګړې ته په اشاره پر طالبانو سخت نیوکه کوي. دی وایي طالبانو پر هلمند د برید لپاره نږدې 9 میاشتې چمتووالی نیولی و.
نه میاشتې چمتووالی نیولی و چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویروونکې حمله وکړي. بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپاوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل.
د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم کلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم پر هلمند د طالبانو برید ته په غبرګون کې وویل سوله له هغو کسانو سره امکان لري چې خپلواکي ولري. پر طالبانو د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو نیوکې داسې مهال مطرح کېږي چې د ډلې په وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی. خو له دې ټولو سره سره د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي.
په راپور کې مو پر طالبانو د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت د شورا د مشر حمدالله محب نیوکې واورېدې چې ټولو د طالبانو له لوري د شخړو پر زیاتېدو انتقاد وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دې څرګندونو په جواب کې وویل.
اول خو دا خبره ډیره واضح ده چې اسلامي امارت د مذاکرات او بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره ته حضور لري. داسې د کابل ادارې د چارواکو له خوا نه داسې څرګندونې کیږي او یا پروسه باندې بې باوري ښودل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي. دا د دوی هغه عدم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کوي چې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړه شي. اسلامي امارت د قرآن عظیم د عملي کولو او د سنت احیا لپاره مبارزه کړي. د موږ ټوله مبارزه او اساس د مبارزې همدارنګ د امریکایانو سره تړون هر څه د قرآن او د سنت په اساس باندې دي او د هغو د حکمونو مطابق. دغه مسله عنوان کول د دې قرآن او سنت عنوان نه استفاده کول دا په خپلم د معنی د ایجاد په ډول رامخته کیږي. په عموم کې غږ کوو چې د موانعو د ایجاد په ځای باندې باید پروسې ته ژمنتیا وښودل شي او پرېښودل شي، مذاکرات وړاندې لاړ شي. بل د عدم استقلال موضوع چې دوی مطرح کوي دا ډېره واضح ده چې اسلامي امارت که استقلال نه درلودی شل کاله به د یو لوی امپراتورۍ او د هغو د اته څلوېښتو متحدینو سره په جګړه کې نه و تیر کړي، او که استقلال نه درلودی ډېر فشارونه ډول ډول توتی او دسیسې استخباراتي هغه په کار ولوېدي چې اثر یې نه ده کړی. پخپله د دې معنی لري چې موږ مستقل خلک یو، ولې متاسفانه مقابل جهاد شل کاله کېږي اشغالګر پلو نیولی او د هغو په غلامي پوختي چې د تعصب وړ خبره ده. په هر صورت موږ مذاکرات او د مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. له مقابل جهاد هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل سي او هڅه وسي معنی ایجاد نه سي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې خبرتیا وروسته د هلمند د جګړو په اړه اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د وروستیو پراخو جګړو له کبله لسکونه سره خلک بې ځایه شوي، کور کلی ترې پاتې شوی او عصمت څاروان د هلمند پر روسي وضعیت ته دغه ولایت د والي له ویاند عمر ځواک سره خبرې کړي. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې اوس هلته وضعیت څنګه دی.
جنګ په بشپړه توګه جنګ مخ اوښتی دی، وسلوار مخالفین هغه ساحو کې چې موجود وو په بشپړه توګه ناوه باباجي دیني استقامتونه چانجیر ندالی ولسوالی استقامتی لاره او ترڅنګ شپږ سوه دومی سرک دغه سیمې چې دمګړی پاک سازي روانه ده او ان شاء الله زر به ټول
یعنی دغه سیمې چې طالبانو د اونۍ په پیل کې نیولې وي هغه سیمې لا هم په کنټرول کې دي، ستاسو منظور ده دی او جنگ روان دی او کنه جنگ وس نشته او هغه سیمې د دوی په لاس کې دي چې تازه یې نیولې دي؟
فعلاً جګړه نشته ده او جګړه فعلاً د هغه کمربندي ساحو څخه چې هغه وسلوار مخالفین مخته راغلي وو هغه کمربندونه په بشپړ استقامتونه یې تقویه شوي دي او نور هم مخالفین شاته تللي دي او هغه استقامتونه لکه ناوې او نور اړوند ساحې چې دښمن کې موجود وو هغه اوس د افغان قطعاتو سره دي. هوایي بریدونه د ځمکني عمل دمګړی د هغه تحرکات چې هلته دښمن درلودل هغه هلته روان دي. اوس هم ډېری سیمې تحت کوشش راغلي دي. نمبر یک شاخره چې ولس مخ باندې باندې شوی و هغه به هم ډېر شر خلاص شي.
نو کدا سیبي دا چې خلک راغلي دي له دغو سیمو څخه ولې بیرته نه ځي؟
هغه سیمو کې د ماینونو خطر شته دی، هغه سیمو کې چې هغه استقامتي لارې دي مخې یادونه وکړه ما چې نوې ولسوالۍ استقامتي لارې او ترڅنګ یې هغه ساحه بشپړه تصفیه شوې ده.
دغه کورنۍ چې له شاوخوا د لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د دوی شمیر څومره دی او اوس په څه وضعیت کې اوسي؟
بل د دوی تقریبا شمیر چې یا لشکرګاه ته راکډول شوي دي او یا هم هغه سیمو ته چې هغه دښمن تر ولکې لاندې سیمې دي خوا ته تللي دي او دوی ترڅنګ بعضې کسان کرش ولسوالۍ ته کډول شوي دي. خو مجموعه کوم کسان چې لشکرګاه تللي دي هغه تقریبا تر شپږو زرو څخه کورنۍ زیات کېږي هم دغه ځای ته راکډول شوي دي. بعضې اقدامات دا ورته ونیول شول چې دو کډوال ته باید عاجله کم د دوباش ځای ونیول شي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ملي تجارانو سره مرستندوی مؤسساتو سره خپلو اقداماتو په اساس باندې او د خپلو هغه اړتیاو په اساس باندې چې ولس ته باید وخت ورکېږي په دې ټولو نظر نیول وروسته وتوانېد چې هغه کسان چې هغه ځای کې لشکرګاه ته را مهاجر شوي دي یا کډوال شوي دي تر ډېره د دې پورې بودباش ځای ورته جوړ شوی دی ولس مشرانو په دې ځای کې خپل قومي مشرانو ټول خپل هلې ځلې وکړلې او خپل مرستندوی مرشد دم ګړی د دې سروې باندې بوخت دي تر څو چې دوی ته زمینه مساعده کړي او په وخت سره خپرو کې د اړتیا شان هر څه وسمتي.
عمر ځواک ته هلمند ته ولي ویاند له هلمند زموږ د خبریال په وینا جګړې چې نن یې ومره سست شوي دي خو هوایي بریدونه دوام لري. تیره شپه هم پر طالبانو د حواله لارې حملې شوې دي. د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې د هلمند د جګړې په ارتباط.
ستاسو له پیغامونو
بار ولاڈی خدا پخوانی جنگ بند جنگ آزادی برابر
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسی چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته کړسوي چې تاسو سره هیڅ په مخ نه دی او نه د دولت خوا ته او نه د تجارت خوا ته او جهه چې ته یې دی دا نه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د پنا شي نه لري په یو فورن کې راوتل دي نو باکي دولت دې ته زیاته په لږ کوکی او اوس په لن هم زوږ په هلمند کې ډیر بد حالات روانه ځکه چې د بیسل شبکې لم هم نسته شبکې مو کار نه کوي بندې دي پر مثال برکونه منسته نو هیله من یم چې دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسې مې تماس نیول یا پیغام ته پیژم نمرې خو د هلمند جګړه سخت غندمه کېمان د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کې چې هر څوک کې یو ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص کې په دغه وخت کې لکه وستې په هله جمعې دي د جنې ابتداء ده ډېر سخت هوا ده سبا ورو کې او تا کو نکیل له چا سره څه یخ کېږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک خدای په سړکونو باندې ځل چې د خو دې په تکلیف دا یې خبر چې کول دې مننه شوې ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
جمهور رئیس اشرف غنی د کابل امنیتی ادارو غوښتي چې د جرایمو د مخنیوي لپاره دی په کابل کې بیړنۍ هڅې وکړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندان وایي ډیر ژر به هر اړخیز ډول وضعیت بدل شي. امید زهیرمل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
جمهوری ریاست وای جمهور رئیس غنی د کابل امنیتی ټیم ته ویلی چې په دې خار کې باید د جرایمو د مخنیوي پر وړاندې هر څه ژر بیړنۍ اقدام وشي. د ارګ په اعلامیه کې لیکل شوی جمهور رئیس غنی د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د غوړو تدابیرو د نیولو په غونډه کې ویلي باید د خلکو رواني امنیت خوندي او همداراز دي د کابل په پولیسو کې اساسي بدلون راشي چې د جرمونو له بیلابیلو ابعادو سره مبارزه وشي. د کابل د امنیه قمندانې د معلوماتو پر بنسټ د امنیتي تړون په چوکاټ کې د خلکو په همکارۍ په بیلابیلو جرمونو توران 133 کسان پولیسو ته معرفي شوي. همدارول 9 تړونونه تازه لاسلیک شوي او په بیلابیلو برخو کې 300 امنیتي کمرې نوي نصب شوي دي. په ورته وخت د کابل امنیه قماندان جمعه ګل همت وای ډیر ژر به د کابل وضعیت کې هر اړخیز بدلون راشي.
هغه دا چې د جذبه په افغانستان ولسمشر د خاطر کوم تقاطعات سره ورسوي چې باید تغییر او د ګرفتار د مجرمینو گرفتاری مطابق د نافذه قانونو مطابق چې دشمن لاس په سراوړي او زموږ په مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاح استعمال کړي.
د کابل امنیه قماندان د پولیسو پولیکو کې فساد اړیکی او د مجرمینو پر وړاندې نرم چلند مني خو زیاتوي د دې ډول کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. خو آیا دا ځل بل کابل میشتو سره د وضعیت د خکېدو په اړه شوې ژمنې عملي شي او تر خوای د پولیسو پولیکو کې کوم ډول اصلاحات عملي کېدل کول شي چې خلک خوندي کړي؟ د امنیتي چارو کارپو عبدالباری عارض
پل قدرونه د امنیتی او دیپایی ځواکونو غیر مسلکی ناکاره پر بنیاد د قوم سمت زیب تنظیم پر دو تنظیم شوی دی بیا جوړونه غواړي د سر څخه په غیر لاغه څخه په هیڅ صورت باندې دغه اوسنی اداره نسی کولای چې دغه امنیت تامین کړي.
د کابل په امنیتی وضعیت کې داسې مال د جمهوریت ریاست لخوا د بدلون راوستو امر کیږي چې نږدې هر ورځ په دې خار کې د خلکو لخوا د وسلوالو غلاو او نورو جنایي جرمونو لکه دوه شکایتونه مخ په ډیری دودي. دوه شپې وړاندې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو غلو پر یو درملتون د برید پر مهال یو ډاکټر وواژه او یو بلې ټپي کړ. لدی وړاندې هم روانه اونۍ د ورته وژنو وسلوالو غلاو راپورونه ورکړل شوی دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو له کمښت او د روغتیا په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د اصل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا کډوالو ته په مرسته کې غوړي او دال ور نه کړل شول، یوازې وړه وو. زموږ خبریال نجیب الله خیل موضوع د خوست له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې.
د جمعې په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیم کې یو شمېر وزیرستانوی کډوالو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. کډوال زیاتوي دا ځل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوراکي توکو د اکتوبر، نومبر او دسمبر میاشتو په مرسته کې دوی ته یوازې اوړه ورکړل شول چې د هغې کیفیت هم ښه نه و. د خوست په ګلان کیم کې د وزیرستانوی کډوالو د شورا مشر ملک جمشید مسید وایي
نو اول د میشت د مرستې مسله دو د اکتوبر په یکشه دال نه وې د نوهمبر ول شي چې کیم دی کنه او نه دال شته نه غوړشته د خلک ډیر سخت غریب دی. دوه مجمع مدد چې بر سره چې میجه کلینیک ونی ما میاش کیږي چې د مؤسسه قرارداد ختم شوی دی. هداګه چې میج د اکسیجن چې کیم دی ډیلیوري کیسې کیم اکسیجن سلندر وی آی تر بس پرې شي دی نه درو لاجلی چې چې خلک ډیر غریب دی. د ډاکټر تو نه لري چې دی ته یو ډیلیوري کیس باندې وته وته لاس لا زره ریپی ورکو تقریبا د درې کوله کیږي چې میج بار بار ځخ کی چې اسناد تر تجور شي خو تر بس پرې چا د خبره شمش تر میټینګ نه وکړه.
د وزیرستانو یو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږیدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب د عملیاتو له کبله د خیبر پختونخوا د نورو سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم کړه شي وي ډېرې په څو پړاوونو کې ستنې شوې. خو لا هم په دې ولایت کې د دوی وزره کورنۍ پاتې دي. په ګلان کې د لومړني ښوونځي سرخونکی عبدالله وزیرستانی وایي
سره دوه دوه نیم زره شاګردون دي په استودن په میرسه کم شوي دي او میر د موسسنه او د دولت نه دا غوښتنه چې دی میشته چې چارون روکو ځکه چې میر د تعلیم مسله حل شي. دا غوښتنه ده چې د شاګردونو سره هغه موسسې یا دولت څخه ماکو خاص کر د یونیسف نه میر دا غوښتنه ده. میر شاګردون ته د کتبی کا کلامی کا کتابچوي هر څه شته وي تورسې کوټینا بوټینا ځکه چې ته زمي مسمره وندای سوړه ده.
د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو زین یاد ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دې ستونزو حلول لپاره هڅې پیل کړې دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل په روانو مرستو کې دا ځل کډوالو ته دال او غوړي ونه ویشل شول چې له امله د نړیوال خوراکي پروګرام په ګودامونو کې د یادو توکو نشتون و. د ګلان کیم څخه بهر وزیرستانیو ته د خوراکي توکو د ویش د ستونزې په باب وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام سره په دې اړه خبرې شوې. دا د دوو میاشتو توکو ویش به په اوسني ځای کې وي. نوي زیږیدیس کال کې به د مرستو ویش بیرته ګلان کیم ته ولېږدول شي.
¡Viva la libertad!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او په انتخاباتو کې د سیال جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالي مرستو تر بستې، مالیې او نورو مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. د ټرمپ او بایدن بله مناظره چې دا ځل به مخامخ ته یو بل په وړاندې بحث کوي د اکتوبر په 22 ده. احمد تکل له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې. خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې ده دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همدارس د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پوښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ټرمپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو ده ته وویل چې سږي یې څه نا څه په ویروس اخته شوي دي، خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پرده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې یې جوړې کړي دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ټرمپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دی به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپل وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او ویې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د ده په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختې نیوکې وکړې او ویې ویل د ټرمپ دې شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بله مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمه سنولو، خو اوس یو بل نړیواله مسله. آیا له کرونا وروسته د بلې وبا د راتلو امکان شته؟ د کرونا ویروس لومړنی موارد د چین په ووهان ښار کې وموندل شول، خو که بله وبا راځي نو پیل به یې له کوم ځای وي؟ له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې په برازیل کې د امازون ځنګلونو ویجاړول او هلته د کروندو پراخول روان دي، ساینس پوهان وایي د دې امکان شته چې د ونو د پرې کولو او د ورشوګانو د پراخېدو له کبله د برازیل په صادراتو کې د غوایي پر غوښې او سویابین سربیره یو بل قلم چې ښایي یوه نوې وباوي زیات شي. د څېړنو له مخې په امازون ځنګلونو کې بدلونونه په دې سیمه کې ډېره حیوانات له ماښام څکالي نیولې تر بیزوګانو او ماشو پورې له خپلو مینو بې ځایه کوي او په دې ځنګلونو کې د مږو په ګډون د هغو حیواناتو میشتېدو ته لاره اواروي چې طبیعت یې تر ډېره په دښتو او اوارو سیمو کې استوګنې ته جوړ دی. په امازون کې د تحقیقاتو د ملي انسټیټیوټ INPA کارپو ادالبرتو لویز وال وای دا بدلونونه او ورسره څومره چې انسانان نور هم د ځنګلونو تل ته ننوځي له حیواناتو سره د انسانانو تماسونه د خطرناکو ویروسونو او بکتریاګانو د نوعیت د بدلون امکان زیاتوي. د نوموړي په وینا اقلیمي بدلون چې د تودوخې د درجې او بارانونو د بدلون باعث کیږي له دې خطرونو سره لا زیاته مرسته کوي. د مخکښ بیولوژیست له توماس رویټرز بنسټ سره په مرکه کې وویل دا خطر ډیر لوی دی، ځکه په داسې یو حالت کې یو ژوندی ارګانیزم چې له خپل اصلي ټاټوبي څخه وځي هڅه کوي چې ځان له نوي ماحول سره عادت کړي او د ځای له بدلېدو سره له نویو چلنجونو سره مخامخ کیږي. لویس وال وایي د دې ډیره اندېښنه د هغو وایرسونو له پلوه ده چې ماشي او نور حشرات یې لیږدوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل لیکي د هلمن په هوایي بریدونو کې ډیر احتیاط وشي چې ملکیانو ته تلفات ونه وړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي هیله ده چې د سولې خبرې بریالۍ شي. دین محمد احمدی له کندهار لیکي د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال څرګندونې د سولې په زیان دي. عبدالرحمن له کابل لیکي د طالبانو حمله د سولې د خبرو هیلي لمنځه وړي. عنایت له زابل لیکي نړیواله ټولنه دې د تړون د ماتولو په ګواښ سره اوربند راولي، که په دې ګواښ هم اوربند رانشي بیا دې مات شي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي فکر نه کوم چې سوله دې شر راشي، ځکه چې جنګونه زیات شوي دي. او دانش افغان له جلال آباد لیکي ولس له جګړې ستړی دی، هره ډله چې جګړه کوي د ولس له نفرت سره به مخامخ شي.